ټنکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق الرحمن شهواني د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا ډیزل وړونکی ټنکر په کان مهترزي سیمه کې له مسافر وړونکي بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې یې ټنکر اور واخیست. شهواني وایي چې ډیری مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي. د ملیشیا پولیسو یو چارواکي وویل چې په مړو کې ښځې او ماشومان هم شته. چارواکي وایي یوازې یو مسافر د ټکر پر مهال ځان له بس څخه لاندې غورځولی او ژوندی پاتې شوی.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو او د غرز د خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت ده. دا ولایت 15,500 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې اسدآباد دی. په دې خبرونه کې د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل بیدار مو میلمه ده. محمد ګل بیدار مو میلمه ده او له تاسو اوریدونکو څخه هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې لارې پیغامونه راوستوي چې د کونړ په اړه پوښتنه لري، نظر لري، وړاندیز لري نو راوایستوي. د ټلیفون شمیرې هم څو شیبې وروسته درته اعلانوم. په مستقیم ډول کولای شئ زموږ له میلمه د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنه وکړئ. که انټرنیټ لري د سکایپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولای شئ. لومړی ښاغلی بیدار ته هرکلی وایم. بیدار صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده.
تاسو له هم نړۍ مننه د تاسو له طریقې ټولو هیوادوالو ته ټول سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
که لبرای سمو شاوریدون کو ته وایس چې په کونړ کې نن سبا امنیتی وضعیت څنګه دی؟ په تیر بیا د پښتنه یو شمېر افغانانو ته په دې خاطر هم زیاته د توجه وړ ده. هغه دا ده چې په گاونډي ولایت ننګرهار کې داعش و ځپل شو، لیکن ویل کیږي چې د ډلې اوس په کونړ کې ځالې پیدا کړې دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په سطح باندې کونړ امنیتی وضعیت زه ټول هیوادوالو ته یو نمونه اعلانوم چې الحمدلله امنیتی وضعیت دلته کاملا مخکم ښه و او وخت په وخت باندې مخ په ښه کېدو باندې دی. دا په دې معنی چې زموږ 15 ولسوالۍ دي، زموږ ټولې اوږدې او غځېدلې لارې خلاصې دي. عام خلک، نظامي او ملکي دولتي ادارات دوی هم تلی شي په دغه لارو باندې عبور او مرور وکړي. او همدارنګه د 1500 اویا مکتبونو شاوخوا ټول مکاتب مخلاص دي او ټول کلینیکونه مخلاص دي. د هیڅ نوې انکشافي پروژې په وړاندې زموږ خند وجود نه لري. نو ګرچه وخت په وخت باندې کله کله د امنیتي قواو سره په مقابل کې تهدید او هغه موجود وي مګر خوشبختانه چې وضعیت ښه دی.
بله سب تاسو ول چې ټول ولسوالۍ ته لارې خلاصې دي او په ټول ولسوالۍ کې امنیت دی. خو ویل کیږي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونو کې خو امنیت شته، لیکن په شاوخوا سیمو کې بیا وضعیت خراب دی. په دې اړه څه وایست؟
نو دې کې شک نشته چې دلته طالبان، القاعده، حزب تحریر او داعش مختلف ډلې، تروریستي ډلې موجود دي. کله خو یو جنگل زار او غرهیز ولایت دی او په لرو منطقو کې په ځنګلونو کې دوی پراته دي. دې کې چک نشته. په اطرافو کې ځینی امنیت ښه نه دی، خراب دی. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي، آباد کلی، اکثره قریې او همدارنګه مکاتب، کلینیکونه، د بسازۍ ټولې پروژې دي په مقابل کې خنډ نشته. او خپله د کونړ د خلکو قومي جوړښت دلته وجود لري. خلک له حکومت سره ښه همکار دي. محلي پولیسو، محلي اردو دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. او خلق تینا رضایت لري. نو دغه یو نیم تهدید چې موجود دی اکثره غرایزو یا د ډیورنډ په صفري نقاطو کې چې 1.3 کیلومتره موږ له پاکستان سره سرحد لرو او تقریبا 4 موټر دی موټر لارې لګوي سره لرو 22 پیادرو له پاکستان سره لرو خو د دې ټولو نه هنجاریو باوجود مشکلاتو باوجود موږ کولای شو وکولای شو چې نسبتا ډاډمن امنیت خپل هیوادوالو ته مخې ته کېږدو انشاءالله او دا وجهت وخورو برو مخبخې کېدو.
د کونړ په اړه چې موږ هر وخت خپرونه لرلې ده نو د کونړ د اوسیدونکو یو لوی شکایت له لارو وي وایي سړکونه خراب دي پاخه شوي نه دي، په دې برخه کې څه کار شوی دی؟
دې کې دا شکایت هم لري تر یو حده پورې په ځای دی. دلته چې هغه وخت چې د اطلاق قواوې وي پی آر ټي او دوی د اته د هیوادوالو لپاره د خپل ځان د امنیت په خاطر باندې اکثره ولسوالیو ته دغه درېمه درجه سړک چې ډی بي سي ورته وایي دغه یې اچولي وو. وضعیت ښه وو خو اوس لس 15 کاله د دوی د هغه راوتلي تقریبا 2014 چې اخوا ته چې دوی وتلي دي فوایدامې هم د دې لپاره د دې د ترمیماتو لپاره کافي پیسې نه درلودې. نو واکسان یو څه اندازه سړکونه بیرته تخریب شوي دي خو موږ هڅه کړې ده چې د دوی د ترمیم په خاطر باندې د مرکزي ادارې سره متماس نیولی ده. همېشه مو بودیجه راغوښتې ده یو څه په ترمیماتو باندې ولګیا یو یو څه اندازه ډېرې بودیجې ته اړتیا لري چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به وکولای شو چې دغه ترمیم کړو. یو څه سړکونه تر اوسه رښتیا هم خام دي چې یو له غېنه د نورستان کونړ لوی سړک دی چې مخکې کلونو کې 4% دې سړک بودیجه منظور شوه، اما د امنیتي تهدیداتو په خاطر باندې هغه پروژه به بیرته کنسل شوه. او اوس خوشبختانه د نورستان نه چارې را روانې دي مخ په کونړ باندې او د کونړ نه هم انشاءالله شروع کیږي په راتلونکي نوي کال کې دا سړک به پوښ.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې قدرمنو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون را وکي او د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنې وکړي، ستاسو یو شمېر پوښتنې چې د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې مو راستولې دي دا له ښاغلي بیدار سره شریکوم. ډاکټر صاحب بیدار، یو اوریدونکی مو جعفری وایي د کونړ ځنګلونه اوس هم د پخوا په شان بدریغه وهل کیږي او قاچاق کیږي. بل اوریدونکی احسان الله بارکزی د هلمند ولایت لیکي وای آی په کونړ اوس هم د پاکستان له لوري راکټي بریدونه کیږي او کنه؟
بله وان اورید ځنګلونه خو په خو هغه وخت کې دلته ډیر مشکلات و. البته د مجاهدینو د حکومت په وخت کې، د طالبانو د حکومت په وخت کې چې عمومي لارې له پاکستان سره خلاصې وې په هغه وخت کې ډیر بدریغه وال شوې دي. او وروسته د نوې ادارې پر اطلو سره هر لرګي حتی دروازه او کړکۍ چې د کونړ له لګي جوړ شوي نو دا موږ قاچاق کنلای په دې اړوند مو په لسګونو خلک نیولي دي. اوس هم پتا چې د کونړ محبس په سر وښکاره کوي 50% بندیان د همدغې ځنګلونو او د دغو لرګیو د انتقال له یو ولایت نه بل ته باندې اروان باندې دوی بندیان دي. نو موږ د ځنګلونو د وهلو په ارتباط محلي اداره ډېره مصممه ده، هېڅ چا ته به اجازه ورنکړو چې ځنګل ووهي او هم دا لرګي پاکستان ته او یا نور همجوار ولایتونو ته قاچاق کړي. موږ دا ساتلي دي تر اوسه او تعهد له خلکو سره له هیوادوالو سره داده چې ځنګل چې دی دا حیات دی ژوند دی د افغانانو لپاره، دا به ساتو حتی به کو چې طبیعي ځنګلونه هم رامنځته کړو. په دې معنی چې د کونړ د سیند د مهار غټه پروژه چې تقریبا 50 کیلومتر د سیند دواړه غاړو ته به بولډروال باندې چې $10 میلیونه کېږي په کاري عملا روان دی او د دې له کبله 5200 هکتاره ځمکه په لاس راځي او دغه ځمکه به موږ طبیعي ځنګلونه چې سپیدار توت یا همدارنګه نور طبیعي بوټي چې د خلکو ضرورت او اړتیا په اخر کې پوره کړي او فشار په طبیعي ځنګلونو باندې کم کړي نو دې ته هم مصمم یو. د احسان الله ورور په پښتنه په جواب کې ووایم چې د پاکستان دا کټي بریدونه اوس هم ادامه لري خو اوس یو څه زمونږ خلکو سره عادت شوي دي، ډېرې چغې نه وهي، یو څه خلک خلک صفري نقطه نقطو ته ډېر نږدې پراته دې خوا ته را کډه شوي دي. یو څه به د پاکستان دا ګولۍ هم نورې یا به کمې شوي وي او یا به اقتصادي ضربه ورته وارد شوي، خو د پخوا په نسبت باندې دا راکټي بریدونه د دوی اوس کم شوي دي او تلفات هم کم دي، او حتی کله صفري نقطې دوی راواوړي کله کله مونږ هم په مقابل کې امشاک عمل ښودلی دی.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو نورې پوښتنې در سره شریکې کړم، د ځنګلونو په ارتباط داسې ویل کېږي که چیرته ځینې میوهدار ونې لکه چارمغز چې په کونړ کې وایي ښه نتیجه هم ورکوي، یا لکه د جلغوزو ونې چې حاصل لري، او دا ډول ونې په غرونو کې ډېرې کېښودل شي نو خلک بې نه وهي او حاصل بیا اخلي، هم به له دې درکه افغانستان ته عاید په لاس ورسي او له بلې خوا به د چاپیریال هم خوندي پاتې شوی وي. په دې برخه کې څومره کار شوی دی او څه اراده ده؟
بله، د پخوا په نسبت باندې اوس ظرفیتونه زموږ د دهقانو زموږ د زراعت د کارمندانو فوق العاده لوړ شوي دي. خپل عام خلک هم اوس په دې پوه شوي دي چې ځنګل وهل اصلا پاتہ کی دی انسانی و جنا دا یو ناورین رامنځته کی. دوی هم د جنگل د وهلو اوس ډیر مخالف کی، په خو دا ظرفیت نو دا نظر وجود نه درلود. نو د چارمغز چې روسته د نورو بوټو نه تدی بوټو نه چارمغز بهتري نه وچه میوه ده از موږ د کونړ او سالانه ډیر زیات چارمغز کیږي او پروسس کیږي او خارج ته استول کیږي، او مونږه سالانه یو خاصه برنامه چې د زراعت وزارت په چوکاټ کې د ان ایچ ایل پی په نامه باندې یو اندازه پیسې همیشه ځانګړې کوو چې نوي چارمغز جوړ کړو، پخواني چارمغز یا هغوی مراقبت وکړو. جلغوزي هم کم اندازه مونږ لرو، د پستې بعض باغونه مو هم شروع کړي دي، په جلغوزو باندې هم لګیا کار کوو، حتی د سترسو باغونه لرو چې علاوه له دې نه چې کونړ لپاره بسنه کوي نور ولایتو ته هم صادریږي. لیمو، نارنج مجموع کې د سترسو خاندان، مڼې هم دلته رواج شوي دي اوس په کونړ کې، حتی انار خلک اوس خري کوي. نو خلک د پخوا په نسبت باندې اوس ظرفیت لوړ شوی دی، اقتصادي وضعیې ښه ده، خلکو ډېره مخه زراعت ته کړې ده، حتی دا خلک مالداره دي. د مالدارۍ په بخش کې هم موږ د دوی لپاره د شیدو درې غټ مرکزونه د شیدو د پروسس لپاره جوړ کړي دي چې تر اوسه برابرداري ته نه دي سپارل شوي، چې یو مو په شیګل ولسوالۍ کې دی، یو په څوکۍ ولسوالۍ کې، او یو خپل په مرکز کې دی. نو په دې سبب هر څوک چې شیدې ورونه په کورو کې ځا پکې کې د مرکزي چوړي ان ته پروسس کیږي او هغوی بازار ته عرضه کوي. نو موږ د پخوا په نسبت باندې په زراعتي بخش کې د ځنګلونو په حفظ او ساتلو کې زموږ خلک د حاقین فوق العاده اوس ښه دي.
ډېره زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبات ورکو، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د کونړ په اړه پوښتنه، نظر یا وړاندیز لري، د کونړ مرستیال والي ډاکټر ګل محمد بیدار ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2340 بل شمیره د 0982 2515. د افغان بسیم د 0983 شمیرې لاره هم اس ام اس راستولای شي، او ک انټرنیټ لری زموږ د سکایپ ته د radio.azadi اوریدونکو د ټلیفون لاره لرو خبري وکي. ازادي رادیو
څاروان صاحب، جاوید افغان د کونړ له سرکانو سوالې کوڅانه زیرینه.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه څاروان صاحب، د ډاکټر صاحب د سلام کوم. ډاکټر صاحب نن پښتنه دادا دل دادا هغه نور څاروان صاحب.
بله بله، ستاسو خبري اورو.
هغه ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده چې د سرکانو سوالې د نو پاس لارې ته داخلا څه وی ده؟ د نظامیانو پر مخ مونږ غواړو د ډاکټر صاحب سره د یو جرګه یا هر د لارې نه کوي چې دا د پاکستان ته داسې خلاصه شي چې مونږ د عوام اخوا ته واوړو، ځکه مونږ هلته یو ساعت کې پاکستان ته رسېدی شو کوم مریض اړو کو همدې شیزو مخکې دا لاره زمونږ د عوامو پر مخ خلاصه او یو راته دا مشکل حل کړي. دویم مشکل هم د کونل دا دی، مونږ چې کله عوام هلته ویزو له لاړ شو ننګرهار ته کونسلګرۍ له هلته د ستره دومره یو بې نظمي زمونږ کېږي چې د ان زنانات کې چې هغه سپینګیر مال دولت یو وخت نه ورکوي وایي د جدي کې دغه مشکل لا ده د ویزو حل کې دوه پوښتنه شوې.
صحیح شو.
او دریمه پوښتنه کاروان سره ډاډ سم نه ده چې موږ د کونل د غوګل لرو هرته لرو، خو مګر دا کونه کلونه وشو وعده کېږي رئیس جمهور هم کوي ولې کله منظور شي کله بیرته واپس شي دغه بغات د سره څاخ د بند غم موږ ته وکړي.
صحیح شو، ډېره مننه. کور ودان سلامت شي. بسته درې پوښتنې بس دي، نور اورېدونکي هم پرېږدئ چې پوښتنې وکړي. سلامت اوسئ، خبرې وکړئ تاسو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب د مال والی صاحب نه دا پوښتنه ده، عبدالله خبرې کوم لوګر نه چې دغه د کونل لرګي وصل کیږي که مخنیوای سوای ده؟
بله عبدالله صاحب،
یې مو ته یې کیږي که د بیا د شنه کېدو د پاره کنم دیږي؟
بله بله.
او بل هغه دا انجینر چې مړ شو
البته ستاسې د ډېرو پوښتنو ځواب هم ویل شوی دی تر یوه حده پورې. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
حمدالله باوري د هلمند ولایت څخه میژنګ سوال.
مهرباني باوري صاحب.
ما دا غوښتنه پوښتنه ده چې کله د د کونړ په هغه باندې راکټونه وري د هغه د حکمتار ولي په دې اړه څه نه وایي او دی وایي چې زه د هغه نیو ولسوالۍ ساتلم، د کونړ یوې ولسوالۍ ساتلم، په دې اړه دی ولي.
صحیح شو، مننه. خیر، مننه له تاسو څخه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. خوشحاله به شو چې د کونړ اوسیدونکي ټلیفون وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. مهرباني.
السلام علیکم. سلام صاحب، سلام تاسو باندې کوم چې افغانستان ټول شي په خلکو. سلام علیکم. وړاندې کوم
سلامت
تاسو شاه چې په ارغستانه خبرې کوم د جلال آباد نه.
مهرباني ارغستانه صاحب.
وا خو پښتانه دا د وایي صاحب چې پاکستان هر وخت دې په خاوره باندې توغندي راووري او دې قرار لا سرزنې ورته ناش دي. زه نه دوګم چې دا ولې دې کجل شنه نه ونه ویشي غوړي چې نه ګرځي ور پریشو پاکستان دا ولې ورته ناش دي.
صحیح شو.
ما دا غلنه پښتانه دا
مخه دي کور ودان. یو اوریدونکی بل مخلو، بیا به ورشو ښاغلی ډاکټر بیدار ته. مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاله کنن ولایت خبرې کوم.
مهرباني. مهرباني صاحب،
زما پوښتنه دا ده چې ډاکټر نن زه پوښتنه دا چې یو د کونل د برېښنا باره کې چې مطلب دا وایي چې بند تکمیل دی یا مطلب په نږدې وخت کې به مطلب برق تاسو سره شي، یو دا یو معلومات ورکړي. او دویم دا چې د لرګي همیشه هره شپه روان دي د دې لارې نه، نو دا کله وضاحت ورکړي چې دا څه موضوع ده؟
لرګي چیرې روان دي؟ تاسو وضاحت یو څه ورکړي.
لرګي داسې روان دي صاحب چې دا دې د شپې له خوا نه روان وي، سړی نه پوهېږي چې چېرته ځي، د حکومت د خوانه کوم ځای لپاره مشخص شوي دي که نه. دغه معلومات له ګول څخه وتی دا مهرباني.
صحیح. د شپې له خوا له کوم ځای نه چیرته ځي؟ په موټر کې ځي، په څیش کې ځي، له کومې سیمې ځي؟ یو سیمه هم وازی.
موټر یې موټر یې صاحب رواني په دې سړک باندې پوه شو د شپې له خوا نه راځي، په مطلب یا بلس ورځې یا پنځه ورځې بعد کله وایي چې انسان پلانکې مانی ته ځي، پلانکې مانی ته ځي، دغه یو معلومات کې ورکړي مهرباني.
صحیح شو، ډېره زیاته مننه. لټول اوریدونکو، بیا هم وروسته نوبت درکو. اوسم د ډاکټر صاحب ګل محمد بیدار د کونړ د مرستیال والی نوبت دی. ډاکټر صاحب، پوښتنې تکرار کوم او کوم په یاد دي؟
په یاد دي، ما یاد
دي. ډېره ډېر ښه.
جاوید افغان ور د کوچانو له بیلې نه درې پوښتنې درلودې. چې یوه پوښتنه یې د نواپاس د لارې په ارتباط وه. واقعا درې میاشتې مخکې زموږ امنیتي ارګانونو یو تشریح کې فسایي سره وکولی شو عملیات یې وکړو په نواپاس لاره باندې او دغه منطقه یې آزاد کړه. په دې نواپاس کې شپږ سوه کورنۍ اوسېږي، هغو کلي دي چې کاملا دا تخلیه وه او مونږ زمینه مساعده کړه. اعلان هم وکړو چې څوک بېرته ځي د هغوی لپاره مو کوبکونه غذایی و غیر غذایی مواد شلټر ټول امکانات ورته برابر کړ چې تر اوسه پورې یو نیم سل کورنۍ تللي او د نورو کورنۍ لپاره مونږ زمینه مساعده کړې د دوی وګړي خپلو کور کلي ته ځي او هغه خپلې منطقې بابادوي. پوښتنه یې دا وه چې د نواپاس د لارې په ارتباط مونږ یو کمیسیون ټاکلی د رئیس د شورا ولایتي تر ریاست لاندې دا مو ننګرهار ته ولېږئ. هلته د پاکستان له قونسلګرۍ سره د اړوند خبرې وکړې چې زمونږ خلکو ته یا قونسلر راولېږي په کونړ کې چې دلته ویزې توجیه شي او یا دغه لاره بلته خلاص شي او زمونږ خلک وکولی شي په تذکیرو باندې تر پاکستانه پورې ولاړ شي راشي او دغه د صادراتو وارداتو موضوع هم پکې مطرح شو. هغوی جواب مثبت و او خپل دغه گزارش مو وزارت خارجه له طریقه ریاست جمهوریت ته لیږلی دی او دغه مناسبه به زمونږ له خیره په کابل کې کیږي او زه د خپلو همتنانو ته اطمینان ورکوم چې دا مشکل حلیږي، دا لاره به خلاصیږي او موږ به انشاءالله دغه د نګران له قونسلګرۍ چې هلته واقعا افغانان په لاین او په صف کې ولاړ دي کډوال خلکو ته نوبت نه رسیږي، سره له دې چې والي د ولایت شپږ دفعې له نګران له والي سره د پاکستان له قونسلات سره هلته کېناستو خو دا مشکل حل نه شو. دا مشکل به انشاءالله موږ د نواپاس په طریقه مستقل حل کوو. درېمه پوښتنه د کونړ د اوبو د سور طاق د بند جوړولو موضوع وه. دې ورور ته زه اطمینان ورکوم چې د چاګي بند چې 350 میگاواټه برق پور باندې تولیدېږي د دې دا سروې او ډیزاین د تدارکات ملي کې ده او په تدارکات ملي کې به په راتلونکي کال کې خلاصېږي او عملا یو نیم کال کې به د دې سروې او ډیزاین کېږي او دلته به بند شروع کېږي. خو د دې په څنګ کې د مناجي برېښنا بند چې 2.5 میگاواټه دی شپږ کاله وخت ونیوه، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې پنځه لسو ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي او عین حال کې وارداتي برېښنا هم را روانه ده. هغه به د کونړ او ننګرهار په لارو کې چې نورې ولسوالۍ دي لکه څوکۍ، نارنګ، نورګل، کونړ خاص، سرکانو دوه ولسوالۍ ته به هم ورکول کېږي. عبدالواحد ورور چې لوګر له تماسي ولای ورور لرګي پخوا وهل کېدل اوس زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کونړ ځنګلونه موږ کلک ساتلي دي. په دې مورد کې مو اتیا محلي شوراګانې جوړې کړې د ریاست زراعت په تشکیل کې. هغوی سره همیشه زموږ برکې روانې دي، هغوی ته مو طرزالعمل لېږلی دی، همیشه له دې نه ډېره جدي څارنه کوو او په دې اړوند باندې مو په لسګونو خلک نیولي دي، محبس کې بندیان دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې د کونړ د ځنګلونو ساتنه دا زموږ په اولویت کې دي. او هغه انجینر چې موږ شو هدف یې ناکامورا وو. د ورور ته وویل چې ناکامورا یو ملي شخصیت وو، د افغانستان لپاره متعهد وو او خدای دې وبخښي. نو زه افغانان لر و بر ټول ورباندې خفه دي. دا کونړ کې دوی سړي پروژې نه درلودې، په ننګرهار کې درلودې، په ننګرهار کې پروژې او څه ناتمامې دي. د هغه په عوض باندې جاپان یو بل څوک معرفي کړی دی، انشاءالله هغه پروژې به تکمیلېږي. باوري صاحب له هلمند نه ورور ته وایم د راکټونو په ارتباط نو مخکې مو ویلې چې راکټونه خو راځي او دا چې حکمتیار صاحب په دې ارتباط باندې په کمپاین کې راغلی وو واقعا هم شیګل لو سوالی ته د منطقو پورې ولاړ دی. حتی چې داسې منطقو ته لاړ شي هېڅ فکر نه کوي چې هلته ولاړ شي د امنیتي محدودیتو په اساس. اما هغه یو مجاهد سړی دی، خلکو سره همکار وو او خپل کمپاین آزادانه وکړو، امنیت دلته ښه دی. دا چې د پاکستان راکټي بریدونو په مقابل کې نظر وکړو یا یو لکو دا د شخصي نظر دا باید نور لږه وپوښتل شي. خوشحال په نامه ورور، پاکستان هر وخت توغندي وروي او موږ ورته ناست کې ورور موږ ناست نه یو. له 110 کیلومتره سرحد موږ لرو، خاخوا ته زموږ پښتانه دي، زموږ ورونه دي، دیخوا اخوا قبونه دا سره د تره زامن دي، دا سره خپل دي او دوی راته ورته لري. دا زموږ خلکه خواته ځمکې کورونه لري، هغه خلک دې خواته لري. نو دوی ته زمونږ خلکو دي بل مقابل موږ باید خپل خلکه خواته ونه ولو او که کلم کله کله دا چې مجبوریږو د موږ په پوستو که خپله پاکستانیان حمله وکړي موږ مستقیما د دوی پوستې همیشه ویشتلي دي، تلفات مو ورته اړولي دي. یو ښه مثال تاسو ته په نړۍ کې د دوی کلام جنګ ښیي چې هغه جنګ جګړه مو وګټله، د دوی پوستې او تاسیسات مو پرېنښودو، دوی ته مو تلفات واړول، اوربند هم د دوی لخوا پیشنهاد شو، فعلا اوربند موجود دی، مشکل سره حل دی. د کونړ د برېښنا په ارتباط باندې د ورور هغه وکړي هغه مو مخکې تشریح کړي او د لرګي په ارتباط کې دی وایي چې هر شپه لرګي ورور لرګي وتلل باندی دا قاچاق دی 2000 متر مکعب لرګی یو ځل رئیس جمهور وغوښت د شاندار قصرونو د امان الله خان د وخت دغه دی رغولو لکه په یو جمله کې د تاجبیق قصر دی د لامان قصر دغه قصرونو ته چې دا سل لارې کېږي دا م ورولېږه 2000 متر مکعب لرګی دون دفعه وغوښت هغه م یو څه اندازه ورولېږه بیا او په څنګ کې دلته یوه فابریکه جوړه شوې ده چې هغه تصویر د شورای وزیرانو لري حکم احکام کې موجود دي وخت ناوخت له نړۍ له نورو منطقو نه دغه لرګي د فابریکې ته راځي په فابریکه کې پروسس کیږي هغې نه فرنیچر او میزو موبل فرنیچر او کړکۍ دروازې جوړیږي اما تر اوسه پورې د دې را صادرات بازار ته راوتلي نه وي خو اوس دا فابریکې نوې په کار باندې آغاز کړی غیر له دغو موضوعاتو نه هېڅ چا ته اجازه نه ده ورکړی حتی یوه دروازه یوه کړکۍ یو سلیپر څوک انتقال کړي او دا مو
بله ډېره مننه. اوس هم څو پوښتنې چې د سړکونو په ارتباط یې زموږ اوریدونکو د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې رسولی دي. ګوهر علي د غازی آباد له ولسوالۍ څخه وایي زما پوښتنه دا ده چې ولې د غازی آباد سړک خام دی، هر ځل تاسو وعدې کوئ چې دا سړک منظور شوی دی خو کار نه پرې شروع کیږي. حمیدالله حقیار له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي وایي له مرستیال والي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې د بند شاید بند شاهی لار د خلاصولو لپاره څه پلان لري او کنه. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګول سوالي څخه لیکلي دي وای د کونړ او نورستان لوی لارې د پخولو لپاره کوم پلان شته او کنه. مهرباني.
بلې ګوهر علي ورور د غازی آباد نه واقعا هم دغه لاره په خوا د اطلاف قوتونه چې دلته وو دریم درجه سرک دی یو قیر اچولی وو وروسته چې دوی ووتل دا لاره بنده شوه. لس کاله مکمل دا لاره مسلسل بنده وه او په دې ځای کې مخالفونو د سړک د غاړې ماینونه کېښودل او دا لاره ډېره خرابه کړه. سیلابونه پرې راغلل، موټر پرې نه تلل، نو خلک ډېر ورسره په تکلیف وو. خوشبختانه شپږ میاشتې مخکې موږ بیا یو عملیات وکړو او دا لاره مو هلته مو پوسته ګزاري وکړه. دا لاره مو اوس خلاصه کړې ده او د خطر مو انجینران له کابل نه راغوښتي د فوج هغې په چوکاټ کې سروې او ډیزاین شوی دی او پروژه مو ورته جوړه کړې ده. منظوري هم راغلې ده. نوي کال په بودیجه کې نیول شوې دوی ته اطمینان ورکوم چې په نوي کال کې له خیره انشاءالله دا کار دا سړک شروع کیږي، ترمیم چارې او دا به پخیږي خامخا. حمیدالله خان دانګام نه دانشاهی یو لاره ده چې پاکستان ته دلته اوس مخالفین دي او هلته د جیش محمد خلک دي، تحریریات دي او رښتیا هم هلته موږ څو څو دفعه عملیات کړي. دا منطقه مو ترې ونیولې او بیا بیرته پاتې شو او نه شوی ساتی. په راتلونکي کې موږ مصمم یو چې دا منطقې تفصیلي عملیات کوو، دا منطقې نیسو او دا لارې د خلاصي په خاطر به بیا موږ لکه د نواپاس په رقم موږ له پاکستاني خواو سره ډیپلوماتیک اړیکې نیسو، له هغوی په ارتباط به خبرې کوو او دا لاره به انشاءالله که هغوی ومنله موږ مصمم یو خلاصوي خامخا. ساپای صاحب د کونړ او نورستان د لارې په ارتباط وویل، مخکې مې یادونه وکړه دا لاره د نورستان لخوا نه قیمتي شروع شوې ده. امنیت د دې لارې اوس د پخوا په نسبت ډېر ښه شوی دی. عادي خلک هم نورمال رفت عمل کوي. حتی والي قمندان رئیس امنیت د نورستان د شپې یولس دولس بجې روز سره په تماس کې په همدې لاره باندې عادي ځي راځي. یعنې وضعیت اوس ښه دی او د کونړ لخوا نه هم کوشش کوو چې په راتلونکي کال کې بودیجه په نظر کې نیول شوې ده او نوی کال کې به انشاءالله له دې خوا نه شروع شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکړي یا د سکایپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار مو میلمه دی که د کونړ په اړه پوښتنه لري په تیره بیا د کونړ اوسیدونکي که پوښتنه لري نظر لري نو له موږ سره دې تماس ونیسي. مهرباني کوي.
مسیح الله د کونړ ولایت ته درې.
مهرباني کوي مسیح الله صاحب.
دا د تیز درې په اړه یو پوښتنه لرم د ډاکټر صاحب نه. دا تقریبا ډېر وخت تاسو شبکې باندې دی او افغانستان کار کوي نو هیڅ شبکه کار نه کوي.
درست.
من تاسو د دغه باره کې تاسو وکړل
دا تاسو رادیو هم ډېر الوړ را دی هم مشکل جوړ کړی دی. خیر پاینده کې کومه مر سره تماس دی وو رادیو ټټوي یا تاسو له رادیو لری کیږي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
السلام علیکم. غلام العادل ام لکونړه.
مهرباني صاحب.
بلې صاحب دا ګل محمد بیدار صاحب دی خو اوده صاحب دی دغه د مخ کې ویل چې د تاګي د برهنا باندې چې د دې ډیزاین په یو نیم کال کې وشي او په لحال کې زیاده د مناجی برهنا باندې دې دا تیار دی او په څل کې دې سره د کی برابر ورکی مونږ چې مخ کې د دې کونړ ولایت د صداباد څخار کې کوم چې هغه د داوود خان د وخت برهنا باندې دې دا هغه برق چې وو د دې والی نه مخ کې بر حاله برق ټول کلی ته ور کړو بازار ته ور کړو یکلر دا والی راغلی دی هغه ست برق مونږ کې شوی دی
مہربانی سلامت مہربانی جان معرفی کہ مہربانی وعلیکم السلام مہربانی پشتن سر خیر تلفون کیفیت سامنے دے آواز مو سام ناوری دل کی خیر نور پشتنی ہم دے افغان بی سیم داتا سوا اتلش میرے للاری آوری دون کو راست ولی دی دا با ہم لخپل میلما سرا د کنر لمرستیال والی ڈاکٹر گل محمد بیدار سرا شریکی کلمه دیر آوری دون کو دا سی پشتنی مطرح کلی دی چی اغوت زواب ویل شویده مثلا دی کنر دی امنیت پا ارتباط دی داعش پا ارتباط دی برق پا ارتباط او دی سڑکونو پا ارتباط خوب کوشش وکی دست پشتنی وکی چه نوی وی او زی حمل ڈاکٹر بیدار سر شریکی کمه ور بشو ڈاکٹر صاحب بیدار تا ڈاکٹر صاحب تاسی دی اوریدون کو خبری واوری دی او کنه
مہربانی سلام کار کئی دگا ایم ٹی این او روشن دگا شبکی اگر بتفی چھ تحدیث دائشان الخانہ شدا بیت اغشی قطشی نمنگ و سارا تحدیدات نوی لمن ضروری یو سدی وشتلی وی او اوس سره مشکل حل کړی دی وزارت مخابرات نه حیات راغلی او ساهو ته موږ لګیلې دي ان شاء الله په 2-3 هفتو کې به کار تکمیل شي او دا شبکې به بیرته فعال شي لري ته اطمینان وکړو روح الله په نامه باندې ویډین کې بیدارې به اوسه ویده ویده نه یم ایښې ما بیدارې ان شاء الله د شاګیر باندې اطمینان ورکړو چې هغه د یو نیم کال کې په هغه کې ان شاء الله ټول مشرقي اتاق اضافه کیږي شاید من یو حق پښتونخوا ته هم بار بار کو دا تعهد رئیس جمهور په کمپاینی انتخاباتو کې مر کړو هدف هم دا باندې مناجی تیار دی صرف د ټیسټ مرحله کې دا هغه ماشینونه چې راغلي د فرانسې نه په کې یو پروژه لږ خراب ده هم تماس کیږي چې دا پروژه تبدیل کو نور استطاعت آماده ده او دا بل یو میگا واټ برق د داوود خان د وخت په ښار کې برحاله وو دا زما چلیس کال نه راپدې خو چانه وتر نه کړای زما اوس د نوی والی د راتلو سره موږ دې ته متوجه شو ډیر فشار مراول حتی رئیس جمهور په ایشته برښنا ته ډیر قاطعیت او جدي خبرې وکړي په خپل په شراغه په څلور مرحلو کې دغه د داوود خان بند چې دلته دی دا 300 کیلو وات تر رسیدلې یا د تصویر وو نو موږ فیلنګ د دې باسازی او ترمیم شروع کړای دی دا ورته دا دوه میاشتې کې موږ ته ډېر تنگ شوی دی چې دا باندې لمبا دا پر اسلام له موږ واسطه د ورور نه هیله دا چې راشي کانال وګوري په کانال باندې ساختماني چارې روانې دي او نوې ماشينري مو هم هغه د تدارکات او بخښنې یو څه وخت نیسي تقریبا 2 میلیون ډالر پروژه دا د بابیر تر 1400 کیلو واټه ته رسیدي او دا به ته جوړیږي نو په دغه وخت چې مار موضوع مطرح وي نو تدیر چې برخ به کله کله به خوشی کیږي او کله به کمیږي دا به د هموطنانو هیوادوال موږ سره مني نو زما شکایت هم دا دی چې دلته د نوي حکومت اتلس یولس کاله ووته حتی په داخل کې مونږ یو یو میگاوات برق درلودو، حتی دا چا نه و ترمیم کړی. نو زمونږ په راتګ سره، نوي والی په راتګ سره، عبدالستار میرزا کوال د ده ملي او غټو پروژو ته ډېره توجه ده، چې په هغې کې د سیند د مهار کېدو پروژه ده، د بندونو د اوبو د مدیریت پروژه ده، د بندونو د عمار پروژې دي، د ځنګلونو د ساتلو، د فابریکو د ځنګلونو د لرګیو د فابریکې موضوع، همدارنګه قیمتي کاڼي چې پخوا به د کونړ او د مشرقي کاڼي پاکستان ته تلل، هغه ځای به د پاکستان په نوم باندې تلل. اوس مونږ مسلم یو چې د آسیا په سطح د قیمتي کاڼو د پروسس لپاره یو ډېر منظم او ښایسته ماشینري لګولي دي، او یو ښه مرکز مو تر اعمار لاندې نیولی دی چې دا به د آسیا په سطح یوازینی مرکز دی چې خارجیانو داخلي هم برازیل د پروسس کېږي کاڼي د
افغانستان
امریکا او دنیا ته دي. نو زه مطمئن یم چې افتتاح مو کړی ده، د قیمي صاحب وزیر مالیه او سره له قواتو وزیر صاحبان راغلي و، افتتاح شوی ده. په دې اړوند مالی والی صاحب او سره له رئیس جمهور ځانګړی استازی سرګن صاحب په زیربناو کې دوی دوه داسې امریکا ته هم سفرونه کړي، او د دې پروسس شوي غلې به په امریکا کې ورته بازار پیدا شوی، او مشینری یو څه اندازه په لاره دي له امریکا را انتقالیږي. نو ان شاء الله په یو کال یو نیم کال کې به دا بشپړیږي، او عملا به بهره برداری ته سوار کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس بیا دې اوریدونکو ځینې پوښتنې چې د افغان بی سیم د تاسو اتل شمیرې له لارې راستولې دي. اتل افغان اتل له کندهار لیکي وایي، زما پوښتنه دا ده چې په کونړ کې د پاکستانی کلدارو د چلښت مخه ولې نه نیسي؟ دغه پوښتنه ګڼو نور هم کړې ده چې ولې د پاکستانی روپیو مخه نه نیول کیږي.
جواب دا دی چې په دې ارتباط باندې متاسفانه زموږ په قوانینو کې د مجازات په نامه باندې چې دا خلک باید یا جریمه شي یا متوسط یا کوچنی قید تیر کړي، متاسفانه څه نشته ده. خو موږ خپل آګاهي ټولو ولسوالیو ته، تاسو به د فیسبوک تلویزیونو له لارې اورېدلی وي، ټولو ته مو آګاهي ورکړې ده، ټولو مو کانفرنسونه مو نیولي دي، مختلف اصناف مو راغوښتي دي. نو اوس موږ په داسې مرحله کې رسېدلي یو چې بعد لګې به موږ څلور پنځه چک پوینټ اچوو، داسې به وطنان تلاشي کوو لکه د مواد مقدم لپاره چې تلاشي کوو، تر څو پورې چې هر څوک په کلدار راکړه ورکړه بند نه کړي. نو موږ به تعدیلي جزا چې هغه د کاروبار بندول موقت وخت لپاره، د هغه د دکان بندول، د مارکیټ بندول، او یا توشیه ورکول، په دې طریقه به موږ دوی ته پر افون کې کې ورځو کې موږ په نظر کې نیولې دي. اگر چې د پخوا په نسبت باندې یو څو هموطنان په دې باندې پوه شوي دي، ښه دي. خو د سل فیصده د بندېدو لپاره لومړی باید، چون زموږ مارکیټ د عمده فروشۍ ننګرهار دی، ننګرهار والی سره په دې اعتبار زموږ والی پنځه شپږ ناستې کړي، په دې اعتبار چې طرحې جوړې کړي، ننګرهار باید سل فیصده کلدار بند کړي. نو بیا تاثیر طبیعي ده چې په نورستان، لغمان او کونړ باندې هم کمیږي. نو څلور واړو والیانو ډېرې ناستې کړي دي، رئیس جمهور مشخص هدایات دي والیانو ته په دې ارتباط باندې چې په درې میاشتو کې خارجي اسعار وباندې راتله ورکړه باید مکمل په دې مشرقي ولایتو کې له منځه ولاړه شي، چې په هغې کې یوه میاشت وتلې، دوه میاشتې موږ نور لرو، او ډېرې هڅې مو کړي دي. او انشاءالله زه ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې په دوه راتلونکي میاشتو کې به انشاءالله موږ خارجي اثار یا مشخص وایم کلدار دلته
راته وکړه به بند شي انشاءالله. بله عزیز الحق، د لغمان ولایت لیکي وای، د کونړ ولایت پوهنتون کوم پوهنځی لري؟
زمونږ پوهنتون پنځه پوهنځی لري: زراعت پوهنځی لري، ادبیات لري، شریعت لري، حقوق لري، او کمپیوټر ساینس لري. دغه پنځه پوهنځی لري، او حتی مدار چې په راتلونکي کې انجینری او طب هم موږ پیشنهاد کړی دي. نو که موږ کله چې هغه معیارات پوره کړو، نو انشاءالله چې دا به مرا کړي. فعلا پنځه پوهنځی لري.
درست، ډېره مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي، او په مستقیم ډول د کونړ له مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار څخه پوښتنه وکړي، البته د کونړ په اړه. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم ورو جان، خاص سي شهادت مخدي او استاد خدي
کور دي ودان. مهرباني لکم زای خبري کوي، پښتنه مو سره
مننه د کوس پرل د خيري ولسوالي برکښ کوټ نه خبري کوم. د بيدار صاحب نن پښتنه داده چې دا د زيري بابا پول چي دي،
دا چې خراب شوی دی ډېر وخت وشو او موږ ډېر زیات مشکلاتو سره مخ یو. موږ ویلې چې د دې په اړه څه معلومات راکړي چې دا به کله جوړېږي.
ډېر مننه. سلامت اوسئ. چې لنډه پوښتنه مو درلوده بل اورېدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو.
مننه کاروان صاحب ته محترم برستل والد ته سلامونه وړاندې کوم. سمې الله مبارک جملې پکتیکات.
مهرباني مبارک صاحب.
مننه. پوښتنه دا ده چې د موږ تاسو وینو په بعضې کسانو دا پوښتنه مطرح کوي چې د دولت او ولس ترمنځ فاصله دا په کونړ کې د دولت او ولس ترمنځ فاصله کمه ده، شنو لږ ده او زیات ده؟
ډېره مننه. مشخصه پوښتنه کړې کونړ په اړه نه لري. نو خیر، بل اوریدونکو ته به ورشو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني
صاحب، تاسو والي صاحب ته سلام وړاندې کوم. جعفر له ټلیفون په لیکه مزما ده. والي صاحب نو پوښتنه ده د پروان صاحب.
بله.
د کونړ د سیند اوبه وسه پاکستان خوا ته ځي او کنه؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه د پاکستان خوا چې پر دې ځای باندې عملی کیږي، دغه معلومات دې کړی ده چې دا په څه خاطر د عملی کیږي د پاکستان له طرفه؟
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي.
محترم اسمت سروان صاحب.
مهرباني کوي صاحب.
کشمیر خان زرمل وادم د خیبر پښتونخوا هری په نوم ستاسو سره د ټلیفون کار کاوه. سلام.
سلامونه
او نیکه ایلی و منې دې مرستال وری صاحب. نه ما یو نن د پښتنه ده چې کومه په ولایت کې فرهنګ او ادبي ټولنه نشته او کنه ستاو کې څومره دی؟ او بل اسمت سروان صاحب له تانه مې غوښتنه یو ده چې د پکتیا په ولایت باندې کوم وخت پروګرام کوي تر راتلونکي کې.
ولې نه څو واري د پکتیا نوبت راغلی دی، بیا به هم راشي. سلامت اوسئ. اوس به ډاکټر صاحب بیدار ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ تاسو.
ښه، ورور دې پوښتنه په جواب کې چې جیړي بابا پل د اطلاف کې قوا اوس ته چې پی آر کې موجوده وه، د دې لخوا نه یو شرکت ته ورکړل شوی و تقریبا 15 میلیون ډالر له دې زیات شاید بودیجا وه. او د دې ډیزاین د دې هغه قرارداد چې له افغاني خواو سره نه دي شریک شوي، مستقیم د پیاتي لوخانه شرکت ته پروژه ورکړل شوې پروژه او بیرته د دې لوخانه تسلیم شوې ده. او حتی که زه وایم شاید په افتتاح کې والد ولایت هغه وخت غوښتل شوی یو بس کله چې دا ټول وګرځېده د جرایم سنگین نه وزارت داخلي نه هیئت راغی او ډیره هڅه وکړه چې په دې ارتباط باندې اوراق پیدا کړي چې کوم قراردادي دی، چیرته دی، حتی قراردادي خپل شرکت کنسل کړی دی ټول افغانستان پرې شي. نو دا واقعا جرم دی او دا یو ډېر مهمه پروژه ده. په دې ارتباط باندې د رئیس جمهور خاص استازي محترم سازمان صاحب رئیس جمهور هدایت ورته کړی و هغه راغلی و دا د خپل نیوزی نه وکړو پروپوزل ورته جوړ کړی دی او زه مطمئن یم چې راتلونکي کال کې به د دې چارې هم شروع شي. هغوی ته اطمینان ورکوو. مبارک صاحب، د دولت او ملت ترمنځ د فاصلې دا چې دا یو ملي عمومي خبره ده، خو په دې کې شک نشته چې اوس زموږ ظرفیت ډېر لوړ شوی نسبت پخوا ته. نو دا اوسنی امنیت هم چې په کونړ کې لرو دا د دولت او د خلکو ترمنځ د فاصلې نه موجودیت دی. خلک مکمل له دولت سره دي، امنیتي قواو کې د خلکو ځامن دي، اولادونه دي. موږ همیشه خپلنې ګزارشدهي مسابدهي خلکو ته لرو او همیشه مو په ټولو تصاویرو کې خلک سره شریک کړي دي. هیڅ نه مشکل له خلکو سره نه، الحمدلله. ورور له پاکستان نه پوښتنه کړې وه چې آیا پاکستان امنی په مقابل کې تاسو څه کوئ او ولې کوي؟ نو دې کې شک نشته، دا هم مهمه موضوع ده. نو پاکستان خپل اهداف لري. یو د اهدافو نه دا چې دغه ځنګلزاري منطقې چې هلته نږدې زموږ کور کلي دي دا خلک مجبور کړي وي وایي ولته خپل ترورستان ځای ته ځای کړي تر څو دغه خپل سینه خاردار را وړاندې کړي اوبو ته ځان نه ورسوي. خو موږ همیشه د دوی په مقابل کې عکس العمل ښودلی دی. دوی یو لږته هم دې خوا د راتلو ته نه دي پرېښي. موږ امنیتي او دفاعي قواوې خصوصا سرحدي قواوې هلته ځای په ځای دي. دوی ته اطمینان ورکړو چې موږ په مقابل کې خپل ځواب ویلی دی. کشمیر خان ور پوښتنه کړې ده چې فرهنګي او ادبي ټولنې بلې وروره کونړ خو یو فرهنګي ولایت دی. دا د سید جمال الدین افغان ټاټوبی دی. دلته تاسو ته وایم چې 80% ښځې او خویندې زموږ په مکاتبو کې درس وایي او 250% مو ماشومان دي. یو علاوه له دې نه چې یو غرنی ځنګلزار ولایت دی، نامیم په کې په اطرافو کې نسبتا شته، خو یو مکتب مو تړلی نه دی، یوه مدرسه مو تړلی نه ده. نو دلته ادبی ټولنې تر دوه ډیرش زیاتې مدني او ادبی او فرهنګي ټولنې دلته وجود لري. کونړ د علم او ادب فرهنګ ځانګوره د کنا ورته ورته چوروره هر څه الحمدلله برابر دي نورمال روان شي.
بله صاحب، اوس هم د څاوریدونکو پوښتنې چې د افغان بیسیم ډاټا سواتل شمیرې له لارې راستولې دي. عبدالواحد مو دقیق له لوګره لیکي، وایي په کونړ کې کومې رسنۍ فعاله دي؟ وحیدالله نادری د کندهار څخه لیکي، وایي د کونړ آب و هوا د کومو میوو او نباتاتو لپاره مساعده ده. او فضل کریم درویش له پکتیا، د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، وایي آیا د کونړ په ولایت کې معدنونه شته او کنه؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب بیدار.
متفق صاحب ته وایو چې دلته فعالې دي، مدني ټولنې فعالې دي، انعکاس په نامه باندې تلویزیون، خصوصي تلویزیون لرو، د پنځه ویشتو زیاتې رادیو لرو، البته سکتوري خصوصي له طریقه، همدارنګه ملي تلویزیون مو فعال دی، مجلې فعالې دي، او نور ادبی بهیرو بندارونه همیشه موجود دي، او منظم جلسات محور جلسات له ولایت سره لري الحمدلله. فدی بل نور پوښتنه کوي چې آب و هوا او میوه، آب و هوا یې خو دلته مخکې ما د میوه نمونه واخیستل، دلته د اوس لپاره جلغوزه کم ده، خو آب و هوا یې ورته برابره ده، چارمغز، مڼه، انار، همدارنګه سیتروس، بهترین سیتروس دی، نو خیلی خلک په دې شیانو باندې اخته دي. د شو درویش روز د معدنونو نه پوښتنه کړې وروره، دلته معدنونه ډېر زیات و، ځکه رئیس جمهور مشخص هدایت والی د ولایت او خپل د زیربنا او مشاور ته وکړي چې د افغانستان په سطحه د معدنونو یا د قیمتي کانو د پروسس مرکز باید په کونړ کې جوړ شي. نو دلته نفرایت، کرومایت، بیروج، مختلف معدنونه هم وجود لري وروره، او دلته به پروسس کیږي په راتلونکي کې، او ان شاء الله آینده به د آسیا په سطحه باندې روښانه کړي.
بله صاحب، ډیره مننه. په دې وروستیو شیبو کې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو، که د کونړ په اړه پوښتنه لري نو تماس دې ونیسي او لنډه پوښتنه دې وکړي. مهرباني صاحب.
سلام علیکم. سلام صاحب، د نورستان ولایت خبرې کوم.
مهرباني کوي صاحب،
ماوین صاحب ولایت نه دا پوښتنه لري. لکه مخکې وویل چې د څاګي بند برېښنا موږ کوزو پښتونخوا ته هم ورکوو، ویل چې دا دومره اراده هم لري، نو د مرکزي دولت دغه مشرقي ولایت والي صاحبان ولې دغه د کونړ اوبونه ښه مدیریت نه کوي؟ سروان صاحب، دغه د ماوین صاحب نه سوال زما.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبرې وکړي. مهرباني که خبرې نه کوي بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، تاسو خبرې وکړي.
سلام علیکم سروان صاحب.
مهرباني کوي عبدالواحد مدقق صاحب.
مدقق نه، ما خالد یقان ما هغه د جماعت وا پښتنه پاتې وا مال چې په هر و مصالح هر ولایت کې د تشکیرې په سر پیسې واخیستل شي ټولې شي، او دا والی صاحب تر ولی ګل چې ټول افغانستان ته به برېښنا ورنه کی
تاسو البته پوښتنه نه لري. مننه له ټولو اوریدونکو څخه. ور به شو بیرته ډاکټر صاحب بیدار ته. بیدار صاحب، اوریدونکو چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و، که هغوی ته ځواب وایست؟
ورته وایم چې د مشرقي ولایتو څلور واړه والیان، خصوصا زمونږ والی، د اوبو په مدیریت کې ځانګړې تجربه لري، قاطعیت او جدیت یې ډېر روښانه دی. نو موږ اوبه انشاءالله مدیریت کړي دي، نو همدا علت دی چې د ده په راتلو سره دواړه خواو ته بولډر والونه هم ورته جوړ شو، او د څاګي برېښنا بند سروې او ډیزاین چارې هم شروع شوې، وارداتي برېښنا هم را روانه ده. داود خان په نامه باندې چې برېښنا یو میګاوات هغې ترمیم چارې هم روانې دي، د مناګي بند چارې چې بندې وې هغه توقف وې، هغه ته مو هم ډېر سرعت ورکړو، فشار مو راوړو، مرکزي حکومت له طریقه هغه هم تقریبا بشپړې شوې. نو موږ مصمم یو سره لدې چې دا اوبه شاید یو سیاسي مشکلات هم ولري، خو په هغه سیاسي مشکلاتو هغه هم مرکزي حکومت ته پرېښي، د وزارت خارجې له طریقه به رئیس جمهور هم په دې بخش کې مصمم دی، جدیت لري، لاغه مشکل بدای را ته حلوی نو ان شاء الله او به مدیریت کیږي او به
موږ امنیتی ستونزه سره مخامخ نه یستي بندونو په برخه کې ځکه چې په نورو سیمو کې کله چې بندونه جوړی شنو حمله پکې شي
موږ تر اوسه دغه د مناګي برېښنا بند د پیچ د درې په شین باندې جوړ شوی چې دا د پاکستان پورې تړاو نه لري دا دونی میگاواټ او دغه د داوود خان بندم چې دی دا وبه چې کانال موږ راوسته دی دا خانه یو میگاواټ د ام د پیچ د وبو باندې جوړ شوی او غټ بند چې د چاګي بندې هغه د کولر په شین باندې جوړیږي دغه سرویو ډیزاین چرچاره شروع کی تحقیقات
مننه د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام لري
دا افغانستان سر لوړ هواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زر کرپا بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غزب راہ میں تیز باش گجر